د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته ښه راغلاست. د مازدیګر څلور بجې دي. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، او په ترڅ کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه او مرکه، او په پای کې د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه خپریږي. قدرمن اوریدونکو، په راپورونو کې به خوست ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر او لیدنو کتنو په اړه جزئیات وړاندې کړو. په نړیوالو مسایلو کې د سوریې پر یوې پوځي اډې د توغندیو د برید په اړه راپور له نورو موضوعاتو سره یو ځای وړاندې کیږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي دي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی خوست په سفر کې نن د دې ولایت د یو شمیر پروژو د پرانستلو ترڅنګ شیبه مخکې په یوه لویه غونډه کې ګډون وکړ. ترکیه وایي په سلګونو هغه افغان کډوال چې په وروستیو اونیو کې د هیواد خاورې ته په غیر قانوني توګه داخل شوي بیرته افغانستان ته استوي. د ایران ولسمشر خبرداری ورکړ چې د امریکا متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه سرغړونه وکړي، په دې کار به پښیمانه شي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی خوست په سفر کې نن د دې ولایت په هوایي ډګر کې د یو شمیر پروژو په ګډون د نوي پروژو د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړ. له خوست د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ولسمشر شیبه مخکې د خوست له چارواکو او د قومي مشرانو او د مدني ټولنو له غړو په ګډون په یوې لویه غونډه کې ګډون وکړ، او دې غونډې ته به وینا وکړي. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته ویلي چې د خلکو د ستونزو د اورېدو لپاره به ولسمشر د هیواد نورو ولایتونو ته هم لاړ شي. ولسمشر غنی وروسته له هغې خوست تللی چې څو ورځې مخکې د دې ولایت له څنګلوري ولایت پکتیا څخه کتنه وکړه، او هلته یې هم یو شمیر پروژې پرانستلې. ترکیه وایي په سلګونو هغه افغان کډوال چې په وروستیو اونیو کې د هیواد خاورې ته په غیر قانوني توګه داخل شوي بیرته افغانستان ته استوي. د ترکیه خبري رسنیو د هیواد کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی چې د یکشنبې په ورځ 228 افغان کډوال د ایرزروم له ولایته په یوه کرایه شوې الوتکه کې بیرته کابل ته واستول شول، او نور له 400 زیات افغانان به هم په راتلونکو ورځو کې بیرته افغانستان ته ولیږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې له ترکیه وویل چې د هغه افغانان دي چې جرمونه یې کړي یا د جرم دوسیه لري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د 45 دولت مخالفه وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې په تیرو 43 ساعتونو کې د ننګرهار، خوست، کندهار، اروزګان او هلمند په ګډون په 10 ولایتونو کې شوي، په وژل شوو کې د اروزګان لپاره د عبدالله په نوم د طالبانو نومول شوی مرستیال والی هم شامل دی. په دې عملیاتو کې د 30 وسله والو د ټپي کېدو او 15 نورو د نیول کېدو خبره هم شوې ده. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د دې ولایت په زنخان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم به ویلي. د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د دې ولسوالۍ پر څلورو امنیتي پوستو ډلې برید وکړ چې د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. نوري د اوختو مرګ ژوبلو په اړه وویل وسلوالو طالبانو ادعا کړی چې څو پوستې نیولي او افغان ځواکونو ته هم درنه مرجوب لاړول، خو افغان چارواکو دغه ادارت کړی ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ولسمشر خبرداری ورکړ چې د امریکا متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه وکړي، په دې کار به پښیمانه شي. حسن روحاني نن په تهران کې په یوه کنفرانس کې چې نن ورځ د هیواد اټومي ټکنالوژۍ په نوم بلل شوی وویل، موږ به لومړني کسان نه یو چې له دغه اټومي تړونه سرغړونه کوي، خو هغوی باید پوه شي چې که یې سرغړونه وکړه پښیمانه به شي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې له دغه تړونه به ووځي او د مې تر 12 به نوي بندیزونه په تهران ولګوي. که چیرې د دې هیواد پر اټومي پروګرام نوي محدودیتونه او د توغندیو پر پروګرام نوي بندیزونه ونه لګول شي. روحاني ویلي چې د دغه تړون اساس قوي دی او تر اوسه توانېدلی چې د تیرو 15 میاشتو فشارونو په وړاندې تاب راوړي. سوریا او د هیواد متحد روسیې اسرائیل تورن کړ چې د سوریې پر یوې پوځي اډې تیره شپه توغندي شتي او د هیواد پر ضد جګړه پیل کړې ده. په داسې حال کې ده چې دمشق ته نږدې د ختیځې غوطې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلو د وروستۍ حملې په وړاندې چې په لسګونو کسان پکې وژل شوي نړیوالو سخته غوسه څرګنده کړې ده. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د سوریې پر یوې هوایي اډې د تېرې شپې هوایي حمله دو اسرائیلي جنګي الوتکو کړې وه او د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو هم د اشتل شوو اتو توغندیو پنځه راغورځولې دي. مخکې د سوریې دولتي رسنیو وویل چې مرکزي ولایت همس ته نږدې پر یوې هوایي پوځي اډې توغندي لګېدلې چې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په پاریس کې له یو بل سره مخامنه وخړه. دواړو مشرانو د پاریس په لوفر موزیم کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې وکتل. محمد بن سلمان په درې ورځني سفر فرانسې ته تللی او ټاکل شوی چې نن له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره رسمي خبرې پیل کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. وړاندې په خپرونه کې راسره اوسئ. قدرمنو اورېدونکو، راپورونه او مرکې خپرو. وابهورئ چې ولسمشر اشرف غني د یو شمېر غنیزو پروژو د پرانیستو لپاره د دوه ورځني سفر په مقصد خوست ولایت ته تللی. په چین کې په دې اړه غور کیږي چې افغانستان ته هم د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز کې لاره ورکړي، او په یو تحلیل کې به واوري چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم وروستی سفر به آیا په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړای شي.
هر سفر چې وشي له سفر وروسته دغه ویل کیږي چې له دې وروسته به په افغانستان کې سوله راځي، مګر هغه بیرته خبرې یوازې خبرې پاتې شي.
په پېښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ پرونی پراخې غونډې ته په یو تحلیلي مطلب کې کتنه کوو، او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کونړ کې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ نویو پیښو د دې ولایت خلک سخت اندېښمن کړي دي.
عمر یې اوولس میاشتې نه دی چې د مرض شروع ورته په د مارچ میاشتې په درېیمه نیټه شوي، او په همغه را نیټه موږ هم رپورټ کړی.
په نړیوالو مسایلو کې به د سوریې هومس ښار ته نږدې د حکومت پر یو پوځي هوایي اډه د توغندیو د برید په اړه د نورو موضوعاتو تر څنګ جزئیات واورئ، او په پای کې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپرو. راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. جمهوری ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی د یو دوه ورځني سفر په مخه خوست ښار ته رسیدلی، او په پام کې ده چې له ولایتي چارواکو او د دې ولایت له خلکو سره د ګڼو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي آزادۍ راډیو ته وویل ټاکل شوی چې ولسمشر پروان کال کې ځینو نورو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي او د خلکو ستونزې له نږدې واوري. د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ د دوشنبه په ورځ خوست ولایت ته رسیدلې ده. جمهوریت ریاست وایي چې خاغلی غنی د دې سفر په لړ کې لومړی دغه ولایت د هوایي ډګر د رنوي پرانیسته وکړو، هیله یې خو ده چې د خوست هوایي ډګر د ټولي لوی پکتیا لپاره د هوایي مسیر مرکز وګرځي. د خوست د هوایي ډګر رنوي 2640 متره اوږدواله او 1500 متره پلنواله لري چې تر 29 میلیون افغانۍ لګښت پرې شوې ده. د جمهوری ریاست سرپرست وین شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به د دغه دوه ورځني سفر په لړ کې د خوست له سیمایزو ولایتي او امنیتي چارواکو او د دغه ولایت له اوسیدونکو سره وګوري، او د دوی ستونزې به له نږدې واوري.
هدف سفر
دی وای خوست د ولسمشر د سفر هدف په هغه ولایت کې د سو بنسټیزو پروژو پرانیسته ده. د دې ترڅنګ به ولسمشر د خوست له چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني بنسټونو، د ښځو له ټولنو، د پوهنتون له استادانو او امنیتي مسؤلینو سره هم وګوري، او په امنیتي او بیلابیلو مسایلو به ورسره له نږدې خبرې وکړي، او د پروژو په وړاندې به ستونزې وسیړي.
پروژه ها را بررسی میکنیم.
خو استاد د ولسمشر غنی د سفر پاړه د ولسمشرۍ مانی لخوا په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې له خاغلی غنی سره په دې سفر کې د کابینې یو شمیر وزیران هم ملتیا کوي. د خبر پانه په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د 2.1 میلیون ډالر پارزښت د خوست ولایت د برېښنا د لیک د شبکې د بنسټ ډبره هم کېښوده چې تر راتلونکو 2 کلونو پورې به 15,000 کورنیو ته د برېښنا اسانتیاوې برابرې کړي. په دې اعلامیه کې دا هم راغلی چې افغان ولسمشر د خوست د هوایي ډګر د رادار سیستم د اطفایي ودانیو او د هوایي ډګر د داخلي سړک د ودانولو د بنسټ ډبره هم کېښوده. خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی د دغه پروژو د پرانیستې پر مهال په خپلو خبرو کې په خوست کې د تولیداتو په ډیرېدو ټینګار وکړ او اړوندو چارواکو ته یې لارښوونه وکړه چې د لوی پکتیا د جلغوزیو د انتقال لپاره د خوست او جرمني ترمنځ د هوایي دهلیز د جوړولو چارې بشپړې کړي. دغه شان ښاغلي غنی د دغه سفر په لړ کې فائدامې وزارت ته لارښوونه کړې چې د خوست هوایي ډګر ته ټولې لارې ورزوي چې له رغېدو وروسته به په اسانۍ خلک پرې توکي انتقال کړی شي. د اعلامیې په حواله ښاغلي غنی د خوست ولایت له امنیتي مسؤلینو سره په غونډه کې د دغه ولایت د امنیتي پلان د ارزونې ترڅنګ دوی ته د ټاکنو پروسې د امنیت او په ټاکنو کې د امنیتي ځواکونو د هر ډول لاسوهنې نه د مخنیوي په اړه هم لارښوونې وکړې. دا د ملي یووالي د حکومت له پایله خوست ولایت ته د ولسمشر غنی دوهم سفر دی. د خوست د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې که څه هم ولسمشر غنی په تیره کې د خوست له خلکو سره کړي یو شمېر ژمنې نه دي عملي کړي، خو دا ځل هیله لري چې ښاغلی غنی به د خوست د خلکو ستونزې واوري او د حل په برخه کې به اقدام وکړي. د دې شورا یو غړي نورشاه نورانی ازادي راډیو ته وویل د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ به دوی له ولسمشر سره د دغه ولایت په یو شمېر ادارو کې د تغییر او تبدیل مسله هم یاده کړي.
ولسمشر لای موږ هیله ورزو ته که څه که څه هم په تېرو 3 کلونو کې یو څه تغیرات راغلي دي په ځینو پوستونو کې، ولې یو شمېر داسې ادارې هم شته دلته په دې کې د 15-16 کاله کېږي چې خلک موجود دي، تر اوسه پر تغییر نه دی پکې راغلی. د دې خلکو نه ډېر خلک په عذاب هم دي، په غضب هم دي، ځکه دا ادارې دوی غصب کړي دي. د په یو شمېر ادارو کې به تغیرات غوښتنه در وکړي او د دې ترڅنګ به د خپلو قدرونو د استعدام غوښتنه وکړي چې په یو شمېر لوړپوړو ادارو کې باید په دندو وګماري.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پکتیا ته هم په 2 ورځني سفر تللی و او هلته یې د یو شمېر پروژو د پرانستې ترڅنګ د خلکو له بېلابېلو کړیو سره کتلي و. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ټاکل شوی چې په روان لمریز کال کې ښاغلی غني یو شمېر نورو ولایتونو ته هم دا شان سفرونه ولري او د خلکو ستونزې له نږدې واوري.
و موریدل چې ولسمشر اشرف غنی د 2 ورځني سفر لپاره خوست ته رسیدلی او هلته یو شمیر بنسټیزې پروژې پرانیستې دي. د سیاسي چارو کارپو خانولی بشرمل د افغانستان د ولسمشر ولایتي سفرونه مثبت بولي. له ښاغلي بشرمل سره په کابل کې زموږ خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې. ښاغلي بشرمل، د مرکې په پیل کې د خوست ولایت له خلکو سره د ولسمشر پر تیرو ژمنو خبرې کړې.
البته مخکې چې کومې ژمنې شوي دي د هغوی هم تر یو حده پورې کار شوی دی. په دا کې شک نشته، مثلا د خوست نړیوال هوایي ډګر ولا جوړېدل جوړ ستونزې پکې وي. د خوست غلام خان سړک ترانزیت کول ول تر یو حده پورې اوس هم کار پر روان دی، لږ کار پاتې دی. او په عین حال کې د برېښنا وعده شوې وه، دغه ده بشپړه سوله. خو ولې په خوست کې عامه شعور ډېر لوړ دی او دې کې یو علت هغه دی چې د خوست ډیری خلک په عربي هیوادونو کې اوسېږي، د دوی د ژوند تقاضا هم لوړه ده، نو خامخا هلته اغېز ته دی. دوی غواړي چې یو معاصر معیاري ژوند له حکومت څخه وغواړي، نو د دوی غوښتنې هم ډېرې جدي دي. او په هغه غوښتنو کې زیاتره دا هغه دی چې مثلا خوست کې کوم مالی فساد دی هغه له منځه ولاړ شي او پر ځای هلته یو سالمه اداره وټاکلی شي چې د دې ادارې په ترس کې هلته سر پروزو ته لکه ما تاسو ته اشاره وکړه دا پلی شي.
بشرمل صاحب، دا کومې پروژې چې نن یې پرانیسته وشوه، مثلا د هوایي ډګر رنوی، د دې ترڅنګ د برېښنا، د 15,000 کورنیو دپاره د برېښنا د اسانتیاو برابرول دي چې د دې پروژې د بنسټ ډبره کېښودل شوه، په ټوله کې دغه پروژې هلته په سیمه ییزه حکومتوالۍ باندې او د خلکو په ژوند باندې څومره مثبت تاثیرات درلودلی شي؟
د هوایی ډګر کومه پروژې چې دي، مثلا مونږ کولای شو د خوست هوایی ډګر د لوی پکتیا لپاره یو هوایی کوریډر عمل تک چې له دوبۍ سره ونښلو، مثلا په میاشت کې یو ځل یا دوه ځله باید له دې څخه الوتکې لاړ شي همالته دوبۍ کې دغه د افغاني توکي مثلا هلته وشي. همدغه کوریډر موږ کولی شو چې کراچۍ سره وتړو، دا کوریډر موږ کولی شو دلی سره وتړو. نو دغه به هغه د انګلیسي په اصطلاح بوم اکانمي د پخوانې کوم اقتصاد چې دی د هغې له امله د خوست په موجوده اقتصادي او کاروباري تجاري وضعیت کې ډېر مثبت بدلون راولي. زه فکر کوم دا به د خوست خلکو لپاره ښه وي. دا ولسمشرنه وکړه په عین حال کې خوست کې مثلا د انرژي مسله به حل شي، 13,000 کورنیو ته به برېښنا ورسیږي. خو کله چې موږ د صنعت خبره کوو نو ما داسې اوریدلی دي چې موجوده کومه برېښنا چې ده دا صنعت ته کار نه ورکوي. نو د صنعت لپاره مثلا په دا باندې فکر وشي چې موږ دا برېښنا له کوم ځای څخه بشپړو. خو بهرحال بیا هم هلته په د زده کړو په حساب او په فرهنګ باندې په ژوند باندې راکړه ورکړه باندې دغه د برېښنا پروژه واقعا یو مثبت تاثیر اچولی سي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه بشار مل صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه د ولسمشر دغه ولایتي سفرونه تاسو ورته په کوم نظر باندې ګوري چې په وروستیو کې پیل کړي، او رئیس جمهوری وایي چې په روان کال کې به ولسمشر ډېرې ولایتونو ته دغه ډول سفرونه کې پټول کی دغه ډول سفرونه ولایتي تاسو څنګه ارزوي؟
دا یو مثبت ګام دی زه استایم، او خصوصا په هرات کې کوم کارونه وشلول ته ولسمشر پاتې شو. دا نړیواله ټولنې ته دغه څنګه د افغانستان خلکو ته باور ورکوي چې ولسمشر له خلکو سره واټن نه لري، بلکې دوی مسایل اوریدل غواړي. ولسمشر غني باندې یو لوی تور دا غول چې دا نه غواړي چې عامه خلکو ته وخت ورکړي ورسره کینی. ها دا دی چې اوس دغه خپل خبره کوي چې نازو د خلکو سره کینم د مسایل اور او پاین حال کې په ولایتي اداره باندې یو لوی تاثیر دی، یو لوی نظارت دی، او زه فکر کوم چې دا به ډېر مثبت پایله ولري.
د سیاسي چارو کارپوه خانولي بشرمل و چې خوست د ولسمشر د سفر او په دې ولایت کې د رغنیزو او اقتصادي پروژو په اړه له ازادۍ رادیو سره خپل نظر شریکاو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ رادیو څخه.
د عبدالرشید دوستم په مشرۍ ملي جنبش ګوند وایي د حکومت مشران او ځینې دولتونه هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال د راستنولو هڅه کوي. خو د جنبش ویان بشیر احمد تیانج په دې اړه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال نور جزئیات څرګند نه کړل. په همدې حال کې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې له قانوني پلوه هیواد ته د دوستم راستنېدل کومه ستونزه نه لري. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان په خبره په دې وروستیو کې داسې نښې لیدل کیږي چې جمهوري ریاست او وجري ریاست هیواد ته د عبدالرشید دوستم د بیرته راستنېدو هڅې کوي. بشیر احمد تینج د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل عبدالرشید دوستم به په راتلونکو انتخاباتو کې د یو قانوني پارلمان د رامنځته کېدو لپاره برخه واخلي. د ښاغلي تینج په خبره ښاغلی دوستم به په نږدې راتلونکي کې هیواد ته راستون سي، او د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به خپله دنده پرمخ یوسي. هغه وایي په دې وروستیو کې د اجرا ریاست محترم مقام، د جمهوري ریاست محترم مقام، او د افغانستان په مسایلو کې ښکېل هیوادونه په یو نه یو ډول د معاون صاحب عبدالرشید دوستم د نشتون په اړه اندېښنه لري، او په ورته وخت کې د لومړۍ درجه شخصیتونو د انسجام په برخه کې د هغه په حضور ټینګار کوي. له دې یوه ورځ مخکې د حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې له صدراعظم سره په ګډه خبري ناسته کې ویلي وو چې نوموړي د ترکیې له صدراعظم سره په کتنه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال په اړه هم خبرې کړې. که څه هم په دې اړه د ترکیې له صدراعظم بینی علي یلدرم نه پوښتنه وسوه، خو په اړه یې ځواب ورنه کړ. خو اجرا رئیس عبدالله عبدالله ویلي ترکیه حق لري چې په دې اړه خپل نظر له افغان حکومت سره شریک کړي. د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تینج د ښاغلي عبدالله له دا ډول څرګندونو هرکلی وکړ، او هغه یې مسؤلانه وبللې. عبدالرشید دوستم د جوزجان له پخواني والي احمد اشچی سره په ناوړه کړنو تورن سوی. ښاغلي اشچی په 1995 کال کې ادعا وکړه چې د ولسمشر لومړي مرستیال هغه جنسي ځورولی او هل ټکولی ده. که څه هم یو شمېر حکومتي چارواکي دغه قضیه حقوقي بولي او ویلي دي چې یاده قضیه به د عدلي او قضایي بنسټونو له لورې وڅېړل سي، خو یوې ابتدایي محکمې له قضیې سره د تړاو په تور د ښاغلي دوستم ځینې ساتونکي په بانه محکوم کړل. دا چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دوسیه دا محل تر پلټنو او څېړنو لاندې ده کنه، د افغانستان سترې محکمې او لوی څارنوالي په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له قانوني پلوه د عبدالرشید دوستم بیرته ستنېدل کومه ستونزه نه لري. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جمهور رئیس لومړي مرستیال د راتګ لپاره هیواد ته د حقوقي لحاظ هیڅ ډول ستونزه وجود نه لري. هغه د جمهور رئیس لومړی مرستیال دی، د جمهور رئیس سره په یو انتخاباتي ټیکټ کې راغلی دی او د هغه سره به یو ځای خپله په اصطلاح هغه دوره چې تکمیلیږي د هغه سره بیا د کار دوره هم تکمیلیږي.
ښاغلی مددزی دغه شان وای د ولسمشر د لومړي مرستیال امتیازاتو ته په کتو د دوستم لپاره داسې محکمه دایریږي لکه د یو ولسمشر لپاره چې د افغانستان په اساسي قانون کې په پام کې نیول سوی ده. خو د نوموړي په خبره ده چې د دې ډول محکمو لپاره د لوی جرګې یو رکن نه دی بشپړ سوی، نو د ولسمشر د لومړي مرستیال محکمه هم د ولسوالیو د شوراګانو تر انتخاباتو پورې ستونزمنه برېښي.
په راپور کې مو واوریدل چې ملي جنبش ګوند وایي د حکومت مشران او یو شمیر دولتونه هیواد ته د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د راستنولو هڅې کوي. له بلې خوا په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې ترکیه سلګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته استوي. ترکی رسنیو ویلي چې له 200 زیات افغانان پرون یک شنبه کابل ته واستول شول. افغان چارواکي په دې اړه زده نقیزې څرګندونې کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا هغه افغانان دي چې په خپله خوښه هیواد ته ستنېږي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي دا افغانان په ترکیه کې جرمي سوابق لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره نوریاس نوري د شیبه په سټوډیو کې راسره دی او جزئیات اوروي. نوري صاحب
بلې تکل صاحب مننه. ترکیه وایي په سلګونو هغه افغان کډوال چې په وروستیو اونیو کې د دې هیواد خاورې ته په غیر قانوني توګه داخل شوي بیرته افغانستان ته استوي. د ترکیه خبري رسنیو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله چې نمونې نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی چې د یکشنبې په ورځ 228 افغان کډوال د ایرزورم له ولایته په یوه کرایه شوي الوتکه کې کابل ته واستول شول او نور له 400 زیات افغانان به هم په څو راتلونکو ورځو کې بیرته افغانستان ته ولیږي. آیا ترکیه د افغانستان له حکومت سره په همغږي دغه افغانان بیرته افغانستان ته استوي؟ په دې اړه د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دې وزارت په دې برخه کې له ترکیې سره کوم توافق نه دی کړی، خو په دې برخه کې د افغانستان او د کورنیو او د ترکیې د کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ توافق شوی دی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی بیا ازادي راډیو ته پرته له دې چې وایي آیا له ترکیې دغه استل شوي افغانان کابل ته رسیدلي کنه، وویل چې دا هغه افغانان دي چې جرمونه کړي یا د جرم دوسیه لري.
او کسایی که اونا سابقه جرمی داشته باشه یا هم
هغه کسان چې جرمی سابقه ولري یا د جرمونو دوسیه یا قضیه ولري که هغوی په هر هیواد کې وي، موږ له مقابل لوري د هیوادونو له امنیتي ادارو سره په همغږي یوه تفاهم ته رسیږو او هغوی بیرته افغانستان ته راستول کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت بیا رسنیو ته ویلي چې دا هغه افغانان دي چې په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته راځي. ترکیه ویلي چې ټول هغه شاوخوا 3000 افغانان چې په وروستیو اونیو کې د ایران له پولې د هیواد ختیځ ولایت ایرزورم ته ننوتي بیرته افغانستان ته لیږي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې په څو ورځو کې به د ترکیې په نورو ولایتونو کې هم د غیر قانوني افغان کډوالو د بیرته استولو پروسه چټکه شي. په ترکیه کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر موضوع افغانستان ته په سفر کې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم د یکشنبې په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د ترکیې رسنیو د یلدرم له قوله خبر ورکړی چې هغه د یکشنبې په ورځ په کابل کې له اجرائیه رئیس عبدالله سره په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې دلته کومه ستونزه نشته او انقره د کابل منندوی ده چې په دې مسله کې ورسره همکاري کړې ده. د بشري حقونو یو شمېر ډلو پر ترکیه انتقاد کړی چې افغان کډوال بیرته هغه هیواد ته چې پکې جګړه روانه ده او استوي او په دې توګه د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ کوي. ترکیه نورو اروپایي هیوادونو ته د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د تېرېدو یوه مهمه لاره ده چې په وروستیو کلونو کې په زرګونو افغانانو چې اکثره د ایران له پولې د هیواد ته داخل شوي وو له همدې لارې د لویدیځو اروپا هیوادونو ته ځانونه رسولي دي.
مننه کوم نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، زما همکار نوریاس نوري و چې په راپور کې ویل چې د ترکیې د رسنیو پر اساس په راپورونو کې ویل چې له 200 زیات افغانان د یک شنبه په ورځ کابل ته استول شوي او ترکیه غواړي چې سلګونه نور هم په راتلونکو ورځو کې افغانستان ته واستوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د آسیا کلنۍ مقایسوي څېړنه ښیي چې د آسیا لپاره د چین په یوه تحقیقاتي ټولنه کې د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا سپیک کې د افغانستان د ورګډولو پریکړه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په دې لویه سیمه ییزه پروژه کې د افغانستان د شاملولو د پریکړې ملاتړ کوي. اقتصادي کارپوهان سپیک ستر اقتصادي دهلیز بولي او وایي د دې پروژې تطبیق به د سیمې له نښلولو ورهاخوا افغانستان ته د چین پاملرنه هم زیاته کړي. یوسف خان ځدران له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي په سیپیک پروژه کې د افغانستان د شمولیت له طرحې ملاتړ او هرکلی کوي. د یاد وزارت وایان مسافر قوقندي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیپیک پروژه سیمه سره نښلوي او دا چې د سیمې په نښلولو کې د افغانستان ګټه ده نو ځکه یې تطبیق ته چمتووالی نیسي. دی وایي زموږ ګټې د سیمې په نښلولو کې نغښتې دي او دا چې موږ په وچه کې ګیر هیواد یو نو که په هره پروژه کې د افغانستان ګټې خوندي وي موږ یې هرکلی کوو او د خپل ګټو پر بنسټ په هغې کې پر شاملېدو او عملي کېدو ټینګار لرو. دی وایي د افغانستان په شاملولو کې د سیمې د هیوادونو ګټه ده او همدې اهمیت ته په کتو دغه هیواد شاملېږي. ښاغلی قوقندي وایي په سیپیک کې د افغانستان د ګټو د خوندیتوب په اړه ډېرې ناستې ترسره شوي او لا هم بحثونه دوام لري. دا پلان د لومړي ځل لپاره تېر کال په ډسمبر میاشت کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د خپل پاکستاني او افغان سیال سره په غونډه کې مطرح کړ. دا په داسې حال کې ده چې د آسیا کلنۍ مقایسوي راپور چې پرون یکشنبه خپور شو ښیي چې د آسیا لپاره د چین د بوام فورم یا د بی ایف ای په غونډه کې پریکړه شوې چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یعنی سیپیک افغانستان ته هم غځول کیږي. سیپیک د چین د بلټونو او سړکونو نوښت یا بی آر آی لخوا مهمه پروژه ده چې هدف یې د آسیا، اروپا، منځنی ختیځ او افریقا د لوجستیکي او ترانسپورټي شبکو نښلول دي. له دې مخکې ټاکل شوی و چې دا پروژه د چین او پاکستان ترمنځ غځول کیږي د کومې لپاره چې په پاکستان کې جدي کارونه روان دي. خو پښتنه دا ده چې د افغانستان له شاملېدو سره چین ولې لیوالتیا لري او افغانستان له دغې پروژې څه ترلاسه کولی شي؟ د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاشي په اړه وایي
دا مونږ چې پاکستان او چین ستراتیژیک ملګري دي، اما افغانستان دغه چارایي اهمیت لري. د دې طریقه به یو لنډ دا مزل وي، دویم ترانزیتي لارې به وي، دریم لا به د چین لاس راکړې وسه په افغانستان کې زیاتې شي او حتی چینایي کسان او کمپنۍ به افغانستان کې راشي او په مختلفو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې افغانستان، چین او پاکستان هغه هیوادونه دي چې یو له بل سره خورا زیاته سوداګري لري. د یادې خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل که یاد هیوادونه د منظمو لارو له طریقه سره ونښلي ګټه یې ټولې سیمې ته رسیږي.
وړاندې په خبرونه کې به په یو تحلیلي راپور کې واوري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې د سلګونه زره پښتنو فعالانو په ګډون یې او بخې لسګونه زره پښتنو فعالانو په ګډون یې پرون په پېښور کې غونډه وکړه څه غواړي. په پای کې د یو کلی زرغه غونا د رادیوي ډرامې یو نوې برخه وړاندې کیږي. د دې خبرونه تر پایه را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له ووده ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي.
پیام ها و نظریات شما
الو سلام علیکم، ما شیرین آقا هستیم از ولایت قدیسه ولسوالی تگاب. امشب باران خیلی زیاد شده و آب خیلی زیاد آمده، خانه های مردم خراب کرده. از شما تقاضا میشه، از شما خواهش میکنم که با وزارت استراحت تماس بگیری و به این مردم کمک کنی. از منطقه شارک که لسوالی تعمیر از شارک گرفته تا مبخیل نشوانه امید داشر خیر این داشاتوری و تا فا این منطقه کل مردم خانه خراب کرده. مردم بیچاره هستن، این خانه ها را که جور کرده کل خانه های شما آب برده. شما خواهش میکنم که با وزارت استراحت صحبت کنید که این مردم کمک کنند. وضعش بسیار خراب است. با سلام، به احترام.
ستاسو له پیغامونو.
د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته زما سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ او صحیح سلامت وي او دا هغه څه شي نه چې حقیقت ولري، هغه چې باید سړی وګرځي. دا کوشش تاسو مو کړی، دا وطن آبادي ده، دا دلته ټول فساد دی. خو د شاه شهید منطقې ته چې راشو، ټول هغه سړکونه چې دا یو سړک دی او خواته یې پیدرو دی، پیدرونه خلکو بند کړي دي، ټول پیدرونه یې بند کړي دي. چا پکې موټر ودرولی، چا پکې کانتینر ودرولی، چا پکې دوکان جوړ کړی، ټول لارې بندې کړي. هره ورځ موټر دوه درې ماشومان ول کېږي، خلک ول کېږي، پیدرو بېخي موږ نه لرو. د خدای خاطر وکړئ، شهروال صاحب ته ووایه بیدار شه، یو موټر چې کېنه څوک درته نه وایي، د شاه شهید چوکر ته پېرته کړ ووه او بېرته لاړ شه. هر ځای چې دې په نښه کړو ورکو دفاع خلکو ته مکه او شهرواز کې راشي. خدای خاطر دا خو په نقشه ښار دی، شاشهي په نقشه ښار دی. اوس مونږ نه عرض تاته مې وکړو یو سفر راشي او نماینده دې راولي. دغه پیدرونه باید ټول ختم کړي او پیدرو پیدرو وي، دا ماشومان نور موټر ونه وي او مکتبونه مو ته دېږدي. ومن الله توفیق.
د یو شمیر اوریدونکو نظریات مو اوریدل چې ازادي راډیو ته د ټلیفون په شمیره په خپلو پیغامونو کې راستولی وو. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو او موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسې. خدای شي به نوریاس نوري ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی خوست په سفر کې نن د دې ولایت په هوایي ډګر کې د یو شمېر غنیزو پروژو په ګډون د نوي پروژو د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړ او شیبه مخکې هم د دې ولایت میلمستون په ودانۍ کې په یوې لویه غونډه کې برخه واخیسته. ترکیه وایي په سلګونو هغه افغان کډوال چې په وروستیو اونیو کې د هیواد خاورې ته په غیر قانوني توګه داخل شوي بیرته افغانستان ته هستوي. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د 15 دولت مخالف وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ایران ولسمشر خبرداری ورکړ چې که د امریکا متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړون څخه سرغړونه وکړي، په دې کار به پښیمانه شي. سوریا او د دې هیواد متحده روسیه اسرائیل تورن کړ چې د سوریې پر یوې پوځي اډې تېره شپه توغندي شتري. او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوشنبه تمه کوي چې د روسیې یو پلاوی په هغه نړیوال کانفرانس کې ګډون وکړي چې په جون میاشت کې د هیواد په کوربتوب د منځنۍ آسیا د اوبو د سرچینو په اړه جوړیږي.
زمو غاګل ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام له او بجو د سهار تر او بجو ل امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او بجو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او سم وصل وصل تغاکشي غوښی چې او بخي سپورتي خبرونه چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم سو ورزشی خبرونه. د افغانستان د جوجیتسو لوبغاړو د آسیا په آزادو سیالیو کې څلور میډلونه وګټل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د خبرونو مسول منور شاهزاد نن آزاد رادیو ته وویل چې افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې د سپینو زرو او برونزو دوه میډلونه خپل کړي دي. ښاغلی شاهزاد وایي مصطفی لوکوزه او صبور رحیمی په دغو سیالیو کې تر نورو افغان لوبغاړو ښه وزریدل او د سپینو زرو میډلونه یې د افغانستان په نوم کړل. د آسیا د جوجیتسو آزاد سیالۍ د اپریل له 6 تر 8 نیټې پورې د قرقیزستان په قربتوب په بشکک خار کې تر سره شوې. او د هندستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو په دوهم ورځ پنجاب ډیلی ته او کلکته بیا بنگلور ته ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې ډیلی ډارډیز لوبغاړي لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د وو وکټو په زیان سره د کینګز 11 پنجاب لوبغاړي ته د 168 منډو هدف وټاکه چې پنجاب لوبغاړي ورکړ شوی هدف د لوبې په 19 اوور کې د 10 وکټو په زیان سره پوره کړ او لوبې د 6 وکټو په توپیر سره وګټله. په دغه لوبه کې مجیب زدران د کینګز 11 پنجاب لوبغاړي په ګټه ولوبید او دوه وکټې واخیستې. په دوهمه لوبه کې ایرایل چیلنجر بنگلور لوبغاړي لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې کلکتا نایټ رایډرز لوبغاړي ته د وو وکټو په زیان سره د 120 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د کلکتې لوبغاړي ورکړ شوی هدف د لوبې په 19 اوور کې د 6 وکټو په زیان سره پوره کړ او خپل سیالي لوبغاړي بنگلور ته د 10 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د دغو سیالیو په راتلونکي لوبه کې نن د سنرایزر حیدرآباد لوبغاړي چې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نبی ساحل هم پکې شامل دي د راجستان رایلز لوبغاړي په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د ورزشي خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ.
په کونړ کې د ماشومانو د ګوزن یا د پولیو د ناروغۍ د دوهمې مثبتې پیښې پیدا کېدو د دې ولایت خلک اندېښمن کړي. دوی له وسلوالو ډلو غواړي چې د خپلې ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې خپلو بچو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي څو د ټول ولایت ماشومان د دې خطرناکې ناروغۍ څخه وژغورل شي. د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري راپور راکوي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت مسؤول حاجی محمد اساق د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فلج دوهمه مثبته پیښه هم د غازی آباد ولسوالۍ په هیلګل سیمه کې پیدا شوې ده.
په کونړ کې د پولیو دوهمه پیښه چې ده دا د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ هماغه هیلګل ساحه کې ده چې مخکې اولنۍ د پولیو پیښه چې کوم ځای کې زموږ شتون لرو دا پیښه هلته هم ده. د ماشومې نوم کبرا دی او د شهاب الدین په نامه دغه داغه لور ده. عمر یې ولس میاشتې نه دی چې د مرض شروع ورته په د مارچ میاشتې په درېیمه نیټه شوي او په همغه نیټه موږ هم رپورټ کړی. چون دغه کورنۍ هم په همدغه الګل ساحه کې اوسېږي او د الګل په ساحه کې موږ ډېر فامیلونه انکاري لرو.
محمد اساق وایي د واکسینو په تیر کمپاین کې ترې نږدې 13,000 ماشومان پاتې وو، خو په نوي پیلېدونکي کمپاین کې هڅه کوي چې دغه شمېره راټیټه کړي او که چیرته بیا هم په زیات تعداد کې کوچنیان له واکسینو پاتې شي نو د نورو مثبتو پیښو پیدا کېدو ویره زیاتېږي.
طبعا چیرته چې کوم ځای کې مونږ د پولیو پیښه ښکاره شي او کوم ماشوم اخته شي نو د هغې په څنګ کې 200 ماشومانو ته نور هم د دې ویروس عاجل خطر وي. دغه سیمه هم سلسله هر ماشوم چې پخته کېږي همداسې 200 ماشومانو ته، نو طبعا دا د خلکو د تشویش او د سیمې د تشویش سبب کېږي چې ولس ته به یو غټ خطر وي، ځکه د ټول عمر لپاره معیوبیت منځته راوړي.
د کونړ اوسېدونکي هم په غازی آباد کې د فلج دوهمې مثبتې پیښې پیدا کېدو اندېښمن کړي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې په ماشومانو رحم وکړي او د واکسینو کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې د دوی د کنټرول لاندې ساحو کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي او د هغوی ژوند د یو لاعلاجه ناروغۍ وژغوري. گوهر رحمان او زبیح الله وای
دغه پیخه چې پیدا شوه دا واقع سره د تشویش وړ خبره ده. د پلج بیماری چې دا یو وایروسي بیماری ده، یعنی ساری ده، یو جنبل دې انتقال دلش. غوښتنه مې د دولت د وسلوالو مخالفون نه ده چې تاسو دغه واکسین ته اجازه ورکړي او که واکسین وانخلی دوی لاس یا پخه یا کمانډا مې پل شي نو هم بر ټولنی د وګو باري هم په کورنۍ باندې بوج دی. نو خبره ده چې دوی دغه ټولو ماشومان ته چې د عمر د 15 کلنۍ کم دې دوی ته ماشوم واکسین ورکی او تر په کافی اندازه هغه ټیمونه چې دوی کورونو ته ورزي دوی سره همکاري وکړي د ماشومانو په دغه
دوی له هغو کورنیو هم غواړي چې څوک خپلو ماشومانو ته د واکسینو ورکولو مخالفت کوي او خپل بچي په لوی لاس یوې لاعلاجه ناروغۍ ته حواله کوي چې باید ماشومانو ته واکسین ورکړي.
هغه کورنیو ته چې خپل ماشومانو ته واکسین کوي زما پیغام داده چې دغه یو وژونکې ناروغي ده، لاعلاجه ناروغي ده. نو مهمه ده چې دوی خپل ماشومانو ته باید واکسین ورکړي، ځکه د دوی ماشومان چې باید یو ښه اینده ولري واکسین په صحیح طریقه سره واخلي دوی اندامونه روغي سلامت وي، دوی به ښه اینده ولري، ښه زده کړې به وکړي او د وطن ته به د خدمت مزدوري.
دا یادونه ور ده چې په 2018 زیږدیز کال کې د کونړ په شولتن ولسوالۍ کې د پولیو څلور مثبتې پیښې موندل شوې وې چې هغه مهال هم د فلج پیښو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي وو. تیر کال کومه مثبته پیښه پیدا نه شوه، خو سږ کال په غازی آباد ولسوالۍ کې په یوه سیمه کې دوه مثبتو پیښو موندلو کونړیان بیا تشویش سره مخ کړي دي. دې دوه پیښو سره په هیواد کې په روان کال کې په فلج داخته شو ماشومان شمیر وو ته لوړ شو.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په پېښور کې پرون د پښتون ژغورنې د غورځنګ د ځوان مشر منظور پښتین په مشرۍ لسګونه زره پښتنو سوله ییزه اعتراضیه غونډه وکړه او د پاکستان حکومت ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې. په پېښور کې د مشعل راډیو خبریالان وایي چې لږ تر لږه 6000 کسان پرون د اعتراض لپاره راغونډ شوي وو. د راپورونو له مخې د پاکستان رسنیو په ځانګړي ډول هغو رسنیو چې په اردو او انګریزي ژبو خپرونې کوي د دې غونډې په اړه راپورونه نه دی خبره کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په پښتون میشتو سیمو کې د پاکستان د دولت لخوا د پښتنو پر حقونو د تیری د مخنیوي په مقصد د اعتراض لپاره پیل شو. د دې اعتراض له پیل راهیسې د دې غورځنګ غړي غواړي چې له قبایلي سیمو د پاکستان د پوځ پوستې لرې شي او د هغو په وینا د پښتنو د لا درکه کېدو مخنیوی وشي. د اعتراض کوونکو په وینا د پاکستان امنیتي ځواکونه په پښتون میشتو سیمو کې خلک پرته له دې چې قانوني پروسې عملي شي نیسي او هغو بیا لا درکه کېږي. فرشتي جلالزی په خپل تفصیلي راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
د پښتنو د تحفظ موومنت یا د پښتنو د ساتنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په پېښور کې خلکو ته چې د اعتراض لپاره راغون شوی وو وویل چې حکومت باید یو قضایي کمیسون وټاکي او د پښتنو په سیمو کې د غیر قانوني لادرکیو او قتلونو پیښې وڅېړي. منظور پښتین وویل پولیس او پوځیان باید ټول هغه پښتانه چې نیول سوي او بیا ورک سوي دي عدالت ته حاضر کړي، بیګناه وګړي خوشی کړي او یوازې هغه کسان چې د منظمې قضایي پروسې تر بشپړولو وروسته مشکوک پیژندل کیږي په توقیف کې وساتي. منظور پښتین همداراز وویل چې د پاکستان حکومت باید قبایل او له افغانستان سره پولې ته نږدې سیمې له ماینونو پاک کړي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړي وایي هغه حقونه غواړي چې د پاکستان اساسي قانون د هغه هیواد هر وګړي ته ورکړي دي. د پښتون تحفظ موومنت چې د پښتنو د ژغورنې او د پښتنو د ساتنې غورځنګ هم ورته ویل کیږي، خپل پلویان پرون د پېښور رنګ روډ سیمه کې راغونډ کړي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غیستر غونډې ته ډېری پښتنې هم ورغلې وې او یو شمېر کسانو یې ویناوې هم وکړې. د بصرو بیبی په نوم یوې ښځې پرون خلکو ته په وینا کې وویل چې میړه یې له ډېرو کلونو راهیسې لا درکه دی او چارواکو د ورکو شوو کسانو په لیست کې ثبت کړی دی. هغې د پاکستان د استخباراتو پر اداره ISI تور پورې کړ چې د دې د میړه او په قبایلو کې د ډېرو نورو وګړو په لادرکۍ کې لاس لري. سلګونه کسانو چې پرون په پېښور کې د اعتراض لپاره راغونډ شوي وو د خپلو ورکو عزیزانو نومونه او عکسونه پورته کړي وو. په پاکستان کې سیاسي فعال علي وزیر په دې اړه پرون ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل
دا زمونږ مورونه ورکتی، زمونږ خوندې ورکتی دي، زمونږ پلاران ورکتی، زمونږ ترونه ورکتی. مونږ چیرته داسې دی د پریږدو؟ مونږ دې ته دا کله اجازت نه ورکوو. پښتون تحفظ مومن چې دی د پخپلا باندې د پښتنو په سر باندې کاروبار وکړي یا د پښتانه دنیا ته دهشتګر ثابت کړي، دې دا اوس نیولی خلک چې دی دا خو داسې وي چې چیرته دی د خپله کاروایی کوي نا کاروایی کې دی جلونه راوباسي او بیا یې ورته مړکی بیا دنیا ته وایي چې ګوره ما ترخګر مړک کني پتا شو ته نقصان درسولو. نو اوس دا څه دي چې پښتون را بیدار شوی دی، پښتون راويخته او پښتون د خپل حقونو پښتنه کوي.
په پاکستان کې دوه کین اړخو سیاسي ګوندونو پښتونخوا ملي عوامي او د بلوچستان نېشنل عوامي ګوند غړو هم په پرونی اعتراض کې حضور درلود، خو په پاکستان کې د پښتنو د ملتپالو ګوندونو او د مذهبي ګوندونو پیژندل شوي مشران نه پکې لیدل کېدل. په پېښور کې د پرونی اعتراضي غونډې عکسونه او ویډیوګانې پر سوشل میډیا خپاره سوه او زرګونه کسانو وکتل، خو د رپورټونو پر اساس د پاکستان دولتي رسنۍ په ځانګړي ډول هغه چې په اردو او انګریزي خپرونې کوي له دې ځایه غایبې وې. په پا پاکستان کې په پا انګریزي ژبه د خبرېدونکو ورځپاڼي ډان خبریال مبشر زیدی په دې اړه چې ولې رسنیو د پېښور پر دغه ستره اعتراضي غونډه خاموشي غوره کړې وه مشال راډیو ته وویل
ما چې څه وکتل نو ډېره د حیرانتیا خبره راته ښکاره شوه. مخکې دا خلک چې په کراچۍ کې د نقیب محسود د وژنې حوالې سره راغونډ شوي ول نو میډیا دوی له کوریج ورکړی و. بیا اسلام آباد کې د لږ زړه نازړه کېدو نه پس میډیا ورله ځای ورکړو، خو چې کله دوی بلوچستان کې جلسې وکړې او دا اوس په پېښور کې یې وکړه نو میډیا ترې مکمل بلیک آؤټ کړی دی. ما ډېرو د میډیا چارواکو سره خبرې وکړې خو چا راته صفا خبره ونه کړه. خو زما په نظر څه ناڅه خوشته چې دومره لویه غونډه د پامه غورځول کیږي،
لیکن بهرحال ایک خاموشی تو ہے.
د پاکستان حکومت دا اداره د ویچ امنیتی ځواکونه یا استخبارات د پښتنو په لادر کې کلاستري. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې په قبایلو کې پوځي پوستې ضروری دي ځکه هغوی په سیمه کې د افراطي ډلو په ځانګړي ډول د پاکستانی او افغان طالبانو پر ضد جنګیږي. د روان کال د جنوري په 28 نیټه په کراچي ښار کې د پاکستاني پولیسو په عملیاتو کې د یو ځوان پښتانه نقیب الله مسعود تر وژل کېدو وروسته دا حرکت پیل شو. د پاکستان پولیسو ادعا وکړه چې نقیب الله مسعود له پاکستاني طالبانو سره ارتباط درلود، خو د مسعود کورنۍ وویل چې هغه غوښتل چې موډل سي او هیڅ ډول ارتباط یې له طالبانو سره نه و. د نقیب الله مسعود کورنۍ وویل چې هغه په پاکستان کې د انکاونټر عملیاتو قرباني شوی دی. انکاونټر عملیات د تروریزم پر ضد د مبارزې تر نوم لاندې داسې عملیاتو ته ویل کېږي چې د پاکستان پولیس کله چې کافي اسناد نه لري چې وګړی له تروریستانو سره د ارتباط په تور محکمې ته حاضر کړي، عملیات کوي او هغه کسان ځای پر ځای وژني. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې یوازې په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 330 تنه د پاکستان د پولیسو په انکاونټر عملیاتو کې وژل سوي یا ورک سوي دي. په کراچي کې په داسې عملیاتو کې د نقیب الله مسعود تر وژل کېدو وروسته د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړي په فبروري کې د پاکستان له ډېرو سیمو په اسلام آباد کې راغونډ شو او لس ورځې یې پرلت وکړ. کله چې د پاکستان حکومت لیکلې ژمنه ورسره وکړه چې شکایتونه به یې حل سي، په اسلام آباد کې پرلت پای ته ورسېد. خو د پښتنو د تحفظ موومنت یا د پښتنو د ساتنې غورځنګ په مارچ کې یو ور بیا خپلې اعتراضي جلسې پیل کړې او ویل چې د حکومت له هڅو چې د دوی د غوښتنو د عملي کولو لپاره یې کړي راضي نه دي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ پرون په زغرده د پاکستان حکومت ته وویل چې د پښتنو له قتلونو لاس واخلي. دا څرګندېږي چې د حرکت په پاکستان کې ډېر خلک ورجلب کړي او د دنیا په مختلفو هیوادونو کې هم یو شمېر پښتنو د هغوی په ملاتړ اعتراضي ناستې کړي دي. په جرمني، فرانسه، سویډن، استرالیا او افغانستان کې یو شمېر پښتنو پرون د پښتنو د تحفظ غورځنګ په ملاتړ لاریونونه وکړل او اعتراضي جلسې جوړې کړې. په واشنگتن کې هم پرون یو شمېر پښتانه د سپینې ماڼۍ مخکې راغونډ شوي وو او د منظور پښتین په مشرۍ د پښتنو د ساتنې د غورځنګ ملاتړ یې وکړ. په پېښور کې د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین وویل چې د مې میاشتې په 22مه به په لاهور او په 9مه به په سوات کې جلسې کوي.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدن کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. گران آوریدن کو، تاسو آوریدل چی ده مکتب ماوینا نفیسا ده خزو کلیوالی شورا تا ورغلی او ترور بی بی دیر آورتا خوشحالا وا. اس بابا آورو چی پا کلی کی دا آتن پا کم خوشحالی کی جور سوئی دهی.
Let's go.
عام خدای دی د کلی کوڅې مول خزل او کثافات او صفا کړی اوس دې خورا ټول کې چې په ټریکټر کې اوسو
خدیجه ترورې پراته دې ډیره خوشاله شوم وایم قدمونه دې خدای په جنت کا چې دوی غریبانو پښتنه کوي
دا خوکه دعا وې دې جار شم زینبې ډیره بختورې
وای ترورې دا ستا مینه ده چې بختورې درته ښکارم چای دم څخه ته به زما صفتونه کوې چای به درنه سوروي
په صفتونو خو ارزې ته ګوره هم په دیني سبقونه پوهېږې او هم د مکتب ویلی دی
سبق خو خوی دادا تیم وایی
ته خوایی زینب چا چه سبق نی ویلی لدیر و شایانو بی خبره بی
توری په خبرو شو پختنه دیایب نیوی چنگ راغلی وی چه ضروری کار خو بنو
ضروری کار خو نو یو زیره می در تراوڑه دی
وی زیره دی پا گل بدل توری ته چوم را خایی دی چشی زیره دی راوڑه و
زیره خدا و چه هغه ورځ د ښځو د شورا په دوتر کې معلم عادله او ماونه نفیسه هم راغلی وې او زه مالته ومه
ښه ښه څه یې ویل
معلم صاحب عادلې ته یادولې ویله چې د ښځو د سواد زده کړې په کورس کې معلمي درته پیدا کوم
ښه شکر د معلمې صاحبې عادلې د کور ودان وي چې دومره زما غم ورسره ده
زینبې ته خو د ټولو د سرګولې ماونه نفیسه بیا بله خبره هم وکړه معلمې عدلې ته یې وویل چې اول ته کوشش ورته وکړه که بیا هلته معلمې ورته پیدا نه شوه بیا به زه په خپل مکتب کې معلمې ورته پیدا کړم
خدیجې ترورې اوس مې ستا په خبره باور وشو په رښتیا چې زه بختوره یم چې تاسې دومره اخلاص راسره لرئ
زینبې ته خپله اخلاصمنه او د علم څښتنه یې
دل آغاز ہوئے پلار دے زار شاہ السلام علیکم
وعلیکم سلام پلارا ستڑائی مشی
لوئی سڑائی شی دزڑ سرا دا کچوڑا در واخلا چھ ڈیر سڑائی شوئیم
کدائی پلار
بچا خبرا چشای دی لکل کچنگا کتاب چیو کتابو نا خود مخیطا پراتو
پا مکتب کی کورنی وزیفہ را کڑی و حقا ملی کلا
زر گیا دا خونو بیا تکڑائی
خیم خو که یا تا او یا مور می سبق ویلی وی زبا موم خپوی کڑای وی
اغا دا چا خبرانو چنگای که زاو مور خود پتور تکیم نپویگو ریدیا چیر تا دا مور ده
پا نغدی که دوده تا یاروی ویل چنن می دیر خوندور کتخ پوخ کڑای دای
ها چې دا زدانو ورشه چې زری راوړي سخت وګایم هغه د چا خبره په سترګو می تور او سپین راځي
لګروست ورزم لوخي او ډوډۍ هم سره راوړم
ای شاباس هغه د چا خبره له مکتب سره ډېر وکیا شوی نامې خدا رښتیا د لغازویا
وای پلار سری ویل
پلار دې زارشه یو خبره مې درته کوله
د څه شي خبره
تلګرام نږدې شه زویا
کده پلان
ډېر واره دار کار مې درته پیدا کړی
کار
او وایم چې زام تنخوا واخلم تم تنخوا واخلې د چا خبره دواړه لاسونه به مو په غوړیو کې وي مزه به مو وي مزه
نو پلار زه به څه شي کار وکم
وی زویا تر غرمې وروسته چې له مکتبه راتلې د دوتر لوښي موخي به مینځې دومره سخت کار نه دی
نه نه پلاره زه نشم کولی
د پلار بچه ولې نشې کولی هغه د چا خبره ډوډۍ ته خو ښه تیارې په دوه درې ډوډیو مړېږې نه خو کار ته دې ملا ماته ده
چې غرمې له مکتب نه راشم کورنۍ وظیفه مې لیکم بیا
څه غر نه اړوې زر شم هم پوه که
بیا د سبا ورځې په سبق لږ ځان پوهوم رښتیا ماسپښین
دا ماسپښین دې بیا پکې څنګه راوست هغه د چا خبره ماسپښین به دوتر ته راځې او تر مازدیګره به کار کوې خوشې چټي بانې به نه کوې راته
بانې نه کوه ماسپښین زموږ د صنف هلکان کورس وایي زړه مې دی چې زه
بس چې دویمه خبره دې وانورمه که نه بیا به دې ځم خوښ شم
وانه زترولی
ته څنګه ول ماته وګوره بیا له نورو جنه کوي سره مسکشه
او چه شاره هم ورته وکي
جنکو یو دو درې
نازیه تروری دانی توکر لمداخی شده کرم درمینی تروری تم لکه چی پده مسلات که ور شریکوه
خیر ده گلاله ایلوری او برانایی ده ایلا زرغون شال ده لگه لند شو نور جامعه ده لنده ندی
گلاله ای زد برا نازو نمکه و منستا ده نظر مات لپاره او بدر وشین دلی
نظر مات لپاره او بدر وشین دلی دا سیخه بانم را تکوی دا نور بیارا تخاندی
لوری خبر دا سیوا چه تکل چنه تراتلی ندوی ده پسفت نمره ده
زمینه رفتیا وی دا سی ده زرک خونده ده ناز پا قدمونو را روانه بی طولو ویل چه گلاله لناوتو بروستا رست و رست کلی کیگی نومون زکاو بدر وشندلی چل نظاره نچه
ای وان جونو آقا تا سنم گونم چی نیتا را روانه دا بانگی تو زای وڑو که دیگای را وڑای دای
وی نو پا دی وڑو که دیگی که اوگوری کس
سنم گونه تروری استره ماشه
گلالی لوری لمن دې زرغونه سه
آمین
د ښکلو اولادو مور سې
سلام ګلې په دې وړکې دیدي کې دې څه راوړې دي
زرمینې په دې کې مې الوا راوړې ده چې تاسې خولې پې خوږې کړم په کلي کې مې ګاونډیانو باندې وویشله هله ټولې رانږدې سیا راوړاندې شیا
او ها نام خدای دا څومره خوندوره ده ترورې دا په کومه خوشحالۍ
دا روم سه دا مې د مسابل د زوی د سر صدقه وه بلا ته یې ودرېږم د هوښیارۍ نغارې ډنګول کېږي د کلي ځوانان یې راټول کړي وو د کلي کوڅې یې پاکې کړې
خدای دې خیرات قبول کا رښتیا هغه د نګور خبره دې څنګه شوه
زرمینې د غره غوندې ولورې راباندې یخی دی واسه خو مې نه ورته رسیږي تاسې دعا وکئ
خدای دی زرفری دی مور و پلار پزره دی رحم و بطو یکی.
آمین. خدای دو رحم
یکی. گران واوریدن کو دیو کلی زرغگونه پا دراما که مو واوریدن چه قنداغا خپل ماشوم زوی دلاغا تا ویل چه پس لوقت با پا دفتر که مزدوری ورسره کوی، خود دلاغا خپا کی گی وی چه تر مکتب ویل و روست کار نشم کولی. گران اوریدون کو ایا ستاسو پا کلی و شاو خواه که داس ماشومان شتا چه سخت او شاقه کارو نکوی؟ تاسو چه فکر کوی چه ماشومان چنگ کولی شی چه هم درس وی او هم یه ده کورنوی و اقتصادی ستونزه لری شی؟ مهربانی وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0